ګرامونو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. دا انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو د ځنډولو په اړه تر اوسه پورې وروستۍ پریکړه نه ده شوې. او د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د حکومت په مهمو پوسټونو کې د پراخو بدلونو امر کړی. دوستانو ستړي مشئ، په دې خپرونه کې پر یادو بسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو په اړه سلا مشورې دوام لري او لایې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال باجوه سره کتلی دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د لویو تغییراتو امر ورکړ. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه سلا مشورې دوام لري او لایې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون
مشوره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم له حکومت نړیوالې ټولنې سیاسي ګوندونو پر ټاکنو د څار له بنسټونو او له نورو مخورو سره سلا مشورې کوي. کمیسیون به له غونډو او مشورو وروسته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه پریکړه په رسمي ډول اعلان کړي. تر دې مخکې د ټاکنو د کمیسیون یو بل مرستیال ویان زبی الله سادات ویلي و چې ښایي د ولسمشرۍ انتخابات تر دوه یا دوه نیمو میاشتو وځنډیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مخکینی اعلان له مخې د ولسمشرۍ انتخابات به د 1999 کال د وری د میاشتې پر 1 دېرشمه نیټه وشي، خو که وس دا نیټه وځنډیږي څرګنده نه ده چې د انتخاباتو لپاره به نوې نیټه څه. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره کتلی. د پاکستان د پوځ په یو بیان کې راغلی چې جنرال میلر او جنرال باجوه په سیمه کې د روان وضعیت او په ځانګړي ډول د افغانستان د پخلاینې د بهیر په اړه خبرې وکړي. دا هم په بیان کې ویل شوي چې دواړو پوځي مشرانو ټینګار وکړ چې یوازې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه کولی شي چې په افغانستان کې سوله راولي. د پاکستان پوځ ویلي جنرال باجوه جنرال میلر ته ویلي چې پاکستان د افغانستان د سولې لپاره ژمن دی او په افغانستان کې سوله د پاکستان د امن په معنا ده. د پاکستان د پوځ مشر او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه هم خبرې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو او مالیې له وزارتونو غوښتي چې په کابل کې د وروستي تروریستي برید په شان حملو د مخنیوي لپاره د ټولو دولتي تاسیساتو او بنسټونو د امنیت لپاره واضح پلان جوړ او عملي کړي. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر غنی دا غوښتنه پرون د کابینې په غونډه کې وکړه. ولسمشر غنی ویلي سره له دې چې طالبانو د کابل په وروستۍ حمله کې لاس لرل رد کړي، خو دا ډله مسؤوله ګڼل کېږي. په کابل کې پر فواید عامه وزارت او له معلولینو او د شهیدانو د کورنیو د ملاتړ پر ادارې د وسلوالو په وروستۍ برید کې د څلورو برید کوونکو په شمول 30 کسان وژل شوي او 20 نور ژوبل دي. د کابل وروستۍ تروریستي حملې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په خپل حکومت کې د لویو تغییراتو امر ورکړ. د دې بدلونونو له مخې د سعودي عربستان د مالیې پخوانی وزیر ابراهیم العساف د عادل الجبیر پر ځای د بهرنیو چارو وزیر شوی. د پاچا سلمان په امر د سعودي د ملي ګارډ مشر، د سیاحت د ادارې رئیس او د روغتیا وزیران هم له دندو لرې شوي او پر ځای نوي کسان ګمارل شوي. د سعودي په حکومتي پوستونو کې دا بدلونونه په داسې وخت کې راغلي دي چې د خبریال جمال خاشقچي د وژل کېدو د قضیې له امله دا هیواد د نړیوالو له د اکسل عملونو او سختو انتقادونو سره مخ دی. جمال خاشقچی د 13 اکتوبر میاشت په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي کنسلګری ته ننوت، خو بیرته ژوندې راونوت. د امریکا مرکزی استخباراتو یا CIA ویلي چې د خاشقچی د وشلو امر د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ورکړی، خو د سعودي حکومت بیا دا خبره ردوي او وایي چې جمال خاشقچی د یو شمیر سعودي چارواکو په خپل سری عملیاتو کې وشل شوی دی. د ارمنستان سرپرست صدراعظم نیکول نیکول پاشینیان وایي هیواد یې هوډ لري چې د روسیې په مشرۍ په ایرو ایشین اقتصادي ټولنه کې د لا نور مدغم کېدو هڅو ته دوام ورکړي. پاشینیان دا خبرې پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې وکړي. ایرو ایشین اقتصادي ټولنه چې روسیا، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان او قرغیزستان یې غړي دي، په 2015 کال کې جوړه شوه. د روسیې ولسمشر د خپل هیواد او ارمنستان دوه اړخیزې اړیکې او مخ په زیاتېدونکې تجارتي همکاري وستایله. د نیکول پاشینیان په مشرۍ ائتلاف د ډسمبر میاشت کمیونټي په پارلماني انتخاباتو کې اویا په سلو کې رایې وګټلې. پاشینیان د ارمنستان له تاریخي متحد روسیې سره نږدې اړیکې غواړي او په عین حال کې له امریکا او اروپایي ټولنې سره هم د ټینګو روابطو غوښتونکی دی. په سودان کې د ژورنالیستانو یوې شبکې د ډوډۍ په بیه کې د لوړوالي پر ضد د مظاهرو پر وړاندې د حکومت د اقداماتو په اعتراض کې درې ورځنی احتساب پیل کړی. د سودان حکومتي چارواکو تایید کړی چې د مظاهرچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړو کې د دوه سرتیرو په ګډون 19 کسان وژل شوي. په سودان کې د وچې ډوډۍ په بیه کې د لوړوالي په اعتراض کې د روانې ډسمبر میاشتې له 19 نیټې مظاهرې پیل شوې. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا ودیش مظاهره چیان وژل شوی دی. دوستانو خبرونو ملاحظه یې راړیو نو اوریدل دا نور خبرونو زموږ په پانه سادی راړیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړی کتلای شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. وبوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو د ځنډولو په اړه تر اوسه پورې نهایي پریکړه نه ده شوې. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا هم اوري چې د آی او ایم یا د کډوالو نړیواله اداره وایي په 2013 میلادي کال کې له ایران څخه افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو لړۍ چټکه وه. په یو بل گزارش او ریپورت کې به مولا دې خبر کو چې د افغانستان حکومت د لومړي ځل لپاره د ملکي خدمتونو په برخه کې یو شمېر کسانو ته د نوښت وړتیا په نوم جایزې ورکړې دي. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو ځنډولو په اړه تر اوسه پورې نهایي پریکړه وبخې. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د حکومت په مهمو پوسټونو کې د پراخو بدلونونو امر کړی. په دې لړ کې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر پر ځای نوی کس ټاکل شوی دی. کور کلی 19 پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو پروګرام هم د همدې یو سات برخه دی. دا د ازادي راډیو ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو د ځنډولو په اړه تر اوسه پورې نهایي پریکړه نه ده شوې. د دې کمیسیون رسیال ویان مرزا محمد حق پرست تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په موضوع تر اوسه پورې هم سلا مشورې دوام لري. په همدې حال کې ځینې سیاسي څېرو ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د حکومت تر فشار لاندې دی څو د ولسمشرۍ انتخابات وځنډي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
تمه و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره نوې نیټه اعلان کړي، خو یاد کمیسیون وایي د ټاکنو د ځنډولو او یا یې د نوې نیټې په اړه لا نهایي پریکړه نه ده شوې. د انتخاباتو د کمیسیون مرستیال ویان مرزا محمد حق پرست بیګا شپه ازادي راډیو ته وویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، پر انتخاباتو د سر بنسټونو، نړیوالې ټولنې او له حکومت سره سلا مشورې روانې دي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د حکومت سره، د نړیوالې ټولنې سره، د سیاسي احزابو سره، مدني ټولنو سره، د سار بنسټونو سره او د ملت د نخبګانو سره د نظریاتو د راټولولو یوه کلي دیدګاه د ولسمشرۍ د ټاکنو د ترسره کولو لپاره ترلاسه
کړي. تر دې مخکې د انتخاباتو د کمیسیون یو بل مرستیال ویان د زبی سادات ازادي راډیو ته ویلي و چې ښایي د ولسمشرۍ ټاکنې دوه نیمې میاشتې وځنډېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ ټاکنې به د راروان کال د حمل میاشت په 1 نیټه وشي. په همدې حال کې ولسمشرۍ ته د احتمالي کاندید حنیف اتمر مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د حکومت د فشار له امله غواړي چې د ولسمشرۍ ټاکنې وځنډوي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د ولسمشرۍ د ټاکنو ځنډېدل د حکومت لخوا په خپله ګټه په دې پروسه کې د لاسوهنې په معنا ده. بل لور ته د جنبش اسلامي ګوند ویان بشیر احمد تیانج له ازادي راډیو سره په خبرو کې په مشروط ډول د انتخاباتو له ځنډېدو سره د خپل ګوند موافقه وښوده.
اگر تاخیر بر اصلاحات اساسی است و بر شفافیت انتخابات است و توانمندسازی و بلند بردن ظرفیت کمیسیون انتخابات تصمیم گرفته میشه، ما طرفدار تاخیر هستیم.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ادعاوی ردوي چې د حکومت د فشار په نتیجه کې د جمهوري ریاست انتخابات ځنډوي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د انتخاباتو د نیټې ټاکل د ټاکنو د کمیسیون صلاحیت دی او حکومت په دې برخه کې یوازې ملاتړی رول لري. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل
حکومت در کنار
کمیسیون نقش حمایتي داره. دوی حکومت ملاتړی رول لري. موږ مسؤلیت لرو چې د ټاکنو بودیجه برابر کړو او د ټاکنو امنیت ونیسو. موږ مخکې هم ویلي دي چې حکومت پوره چمتواله لري. موږ هیله مند یو چې د انتخاباتو له قانون سره سم ټاکنې دراتونکو حمل میاشت په یو دیرشمه نیټه وشي، خو که فرضاً ټاکنې ځنډیږي، دا بیا د انتخاباتو د کمیسیون صلاحیت دی. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو موضوع په داسې وخت کې مطرح کیږي چې له تېرې شنبې راهیسې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې 50 کسانو له دوی څخه د ولسمشرۍ د ټاکنو معلوماتي بستې اخیستې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې وروستیو کې د ایران چارواکو ویل چې له وسلوالو طالبانو سره یې خبرې کړې دي. په عین حال کې د ایرانی چارواکو یو هیئت کابل ته هم سفر کړی و. په روسیه کې بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له چارواکو سره د افغانستان په سوله خبرې کړې. د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان وایي چې د سیمې هیوادونه اوس غواړي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر ملاتړ وکړي. له دې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید له رامنځته شوي وضعیت نه د سولې په پروسه کې ګټه واخلي. نسیم شفق له ښاغلي خادم سره مرکه کړي.
د سولې مسله اوس نو تر ډېره حده پورې یو طبیعي حالت غوره کړی دی. پوتین او په نوې وخت کې ایرانیان او پاکستانیان او چینایان د افغانستان د قضیې غا اساسي برخې دي. په تیرو ولسو کلونو کې کسان پاکستان د افغانستان په مسله کې تورونو چې مخرب رول ادا کوي، ولی چینایان او روسان همداسې منځوي پاتې وو. د هغې توافقنامې په بنیاد باندې چې چینایان او روسان او امریکایانو په 2000 کال کې کړي وو چې دوی به په افغانستان کې د امریکا د مداخلې مخنیوی نه کوي او امریکا به د ایغور مسلمانانو خبره نه کوي یا په اوکراین خبره نه کوي، دا هر هغه څه چې روسان او چینایان خاموش پاتې. ولی اوس مهال مطلب بدل شوی ده. کله چې ترامپ اعلان کوي چې د عسکر وباسم او یا دغه سیګوټی چې د شلم کال پورې په امریکا ماموریت افغانستان کې پاتې رسیږي، روسان اوس بیا نو فعال شوی دی او دوی فکر کوي چې هر مسله چې په افغانستان کې افغانستان حکومت او طالبانو سره رسیږي، امریکا او رسیږي، دوی باید برخه وي.
دغه فعالیت خادم صاحب بخې، دغه فعالیت د روسیې او ترڅنګ د ایران او هلیزل د پاکستان ظاهرا دا د سولې پروسې سره څومره کومک کولای شي؟
کومک کولای شي. دا به ډېرې افراطي خبرې وي چې وایو د افغانستان د حکومت په هڅو باندې یا ډیپلوماټیکو نوښتونو باندې دغه ټولنیزه یا سیمه ییزه اجماع رامنځته شوې ده. ولی دا هم له نظر نشو غورځولی چې تر ډېره حده پورې د دغې ټولو هیوادونو هغه مفید تداخل په پروسه کې دا ممید تمامېدلی شي، همکار تمامېدلی شي. له دوی سترګې سره نش پټولی چې دغه هیوادونه د افغانستان په پروسه کې نه وي، د افغانستان جګړه غځېدلی شي، ځکه د افغانستان په ټولنه کې تر ډېره حده پورې ذهنیتونه جګړه ییز دي. د طالبانو صفوف شته دی، نورې مختلفې ډلې شته دی. که چېرته دوی پوهېږي چې د سولې په معامله کې دوی نشته دی، نو هغه نورې ډلې چې د افغانستان حکومت یادونه کوي چې تقریبا شل ډلې نورې دي، هغوی سره مرسته کولی شي او جګړه اوږدولی شي، امریکا ناکامولی شي، افغانستان خلک وژلی شي.
اوس افغان حکومت ته په خاص ډول څه په کار دي چې دغه فضا څخه چې رامنځته شوې یا دغه وضعیت څخه دنه باید څنګه استفاده وکړی شي د سولې د خبرو اترو او له طالبانو سره د مخامخ خبرو اترو په برخه کې؟
لومړی شرط چې د افغانستان حکومت باید په کور دننه ټول اختلافات حل کړي. د سولې د میکانیزم د پرمختګ په خاطر باندې باید ټول ستراتیژیک پرکتیسونه وکړي. د سولې په مذاکره کوونکو ټیم باندې تج نظر وکړي. د سولې شورا فعال کړي. کوم سولې مشورتي بورډ چې جوړ کړي دی هغوی ته باید نقش ورکړي. او دنیا ته دا وخی چې دوی هم د سولې راتګ لپاره بی الایش راتګ لپاره او غیر سیاسي سولې راتګ لپاره دی ژمن دي. لاغه وروسته باید د امریکا سره په تفاهم باندې دغه هیوادونو پرونه وشي، د هغوی استازي راوغوښتل شي، هغوی ته دا وښودل شي چې سوله اوس ستاسې په ګټه ده، سوله زموږ په ګټه باندې ده، د افغانستان سوله او راتلونکی افغانستان به د هیڅ هیواد په وړاندې باندې د خطر زنګ نه وي، داسې یو موقف به نه وي چې یو هیواد په ګټه وکړي بلکې یو هیواد په تاوان، بلکې دا یو شریک کښتۍ ده، ټول به پکې ستوریږو، منزل ته به رسیږو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زمونږ غږ له ازادي راډیو ناوري. د افغانستان حکومت د لومړي ځل لپاره د ملکی خدمتونو په برخه کې یو شمیر کسانو ته د نوښت او وړتیا په نوم جایزې ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو په خپلواک کمیسیون کې په دې اړه جوړو شو مراسمو ته وویل هر هغه څوک چې په خپلو چارو کې نوښت کوي او اصلاحات غواړي کار یې د حقیقي حکومت ولې لپاره مهم او د خلکو په ژوند اغېز لري. واصل وصال په اړه رپورټ لري.
افغان حکومت په داسې حال کې د ملکی خدمتونو او اصلاحاتو په برخه کې یو لستنو ته د نوښت او وړتیا جایزه ورکړه چې په دولتي ادارو کې د فساد له موجودیته تل شکایتونه کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو په خپلواک کمیسیون کې د جوړو شو مراسمو ته وویل هغوی چې په خپلو چارو کې نوښت کوي او وړتیا ښیي ولسترنې راوړي.
هر یو چې روښنايي راوړي له معرف نه نیولې تر ولسوالۍ پورې چې یو ابتکار کوي، د تاسې ابتکارات د خلکو په ژوند باندې تاثیر لري. زه یو پول یم، زه یو وسیله یم. هر ولسمشر یوه وسیله ده، موږ هدف نه یو. هدف ولس ده او تاسې د ولس واکي برثبت کوي، قوي کوي، تعداب اوچت کوي. نو له دې نظر نه زه غواړم له تاسو هر یو نه د زړه له کومې نه مننه وکړم او درته مبارکي ووایم.
ښاغلي غني وویل له دې وروسته به هر کال د ملکي خدمتونو نوښتګرو او غوره کارکوونکو ته یاده جایزه ورکړل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل په دولتي ادارو کې اتلون بدلون یو اصل ده، خو اساسي خبره رښتینی خدمت او د ویخې ادارې بنسټ خودل دي. د ادارې اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون چې د نوښتګرو او غوره کارکوونکو د چارو د ارزولو او انتخاب مسولیت لاره په دې برخه کې د شفافیت ډاډ ورکړ او ویل چې دوی د نوښت او وړتیا د جایزو د ګټونکو لپاره اته معیارونه ټاکلي وو چې د همدغو معیارونو له مخې ځانګړي پلاوي د سلو کسان له ډلې لومړی نهه ویشت او بیا یوولس کسان وټاکل. د نوښت او وړتیا د جایزو ګټونکو له ډلې د افغانستان د ملي موسیقي د انسټیټیوټ رئیس ډاکټر احمد ناصر سرمستا، د علامه سید جمال الدین دولتین خان او د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د پوسټ رئیس احمد وحید ویس او د کنکور ټیم او د دولتي ادارو د ازموینې د ادارې رئیس عبدالقدیر خموش ته د غازی میربچه خان دولتي مډالونه او پاتې اتو نورو تنو هر یو د رابع بلخی د روغتون رئیس صدیقی عبدالله ادیب، د کندوز د ښځو د چارو رئیس نصیبې هولکر، د فاریاب د عامې روغتیا رئیس محمد نعیم مصمم، د لغمان ولایت د مخابراتو رئیس همایون شمس، د خوست د نسوانو د لیسې مدیر زیورجانې، د هرات د نسوانو د تجربوي لیسې امیر بصیرې بصیرت، د دفاع وزارت کارکوونکي محمد زمان بهلول او د هلمند د شهید عبدالمتین د لیسې معلم قاسم الفتح لومړی درجه دولتي تقدیرنامې ورکړل شوې. په ورته وخت کې د نوښت او وړتیا د جایزې ګټونکي له ډلې د خوست د نسوانو د لیسې مدیر زیورجان وایي چې د حکومت دغه چاره به دوی لا وهڅوي چې په خپلو چارو کې لا نوښتونه او هڅې وکړي.
زه فکر کوم چې دا جایزه یوازې زموږ د کار د ستاینې لپاره نه، بلکې دا جایزه زموږ د هیواد بچیانو د روښانه راتلونکي پوهې او معرفت څخه ستاینه ده چې دلته د سپیڅلو نارینهو او ښځو په څنګ کې ولاړه یم، کومو چې په صداقت سره یې د دې خاورې او خلکو ته خدمت کړی دی. دغه جایزه د داسې نیکو کارونو لپاره زموږ اراده نوره هم
ټینګوي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون وایي دولتي کارکوونکو ته د داشان جایزو ورکول اصلاحاتو او ښه کار کولو ته زمینه برابروي او هر یو کوښښ کوي چې په خپلو چارو د غوره نوښتونو او هڅو سره دغه جایزه ترلاسه کړي. خو د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی بیا په دې اند چې که حکومت غواړي په دولتي ادارو کې بنسټیز اصلاحات راولي نو په ټولو د یو شان قانون پلی او د ګمارنو بهیر دې شفاف کړي. وصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
ازادي راديو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سمدا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، فریبا ظاهر ورته کتنه کوي.
یو شمیر معتبرو نړیوالو ورځپاڼو په افغانستان کې د ولسمشر انتخاباتو پر ځنډ تبصرې لیکلي دي. نیویارک ټایمز یو تحلیل لیکلی چې پکې راغلي، په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان د سولې پر مذاکراتو فشارونه ډېر کړي دي، داسې ښکاري چې د افغانستان ولسمشر انتخابات به وځنډیږي. افغان چارواکي د دې ځنډ علت د تخنیکي امادګۍ نشتوالی یادوي، خو نیویارک ټایمز لیکلي چې د ډونالد ټرمپ ادارې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې زغم نور له لاسه ورکړی او د سولې پر خبرو یې فشارونه ډېر کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه که د افغانستان ولسمشر انتخابات وځنډیږي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې څو ځله یې له طالبانو سره لیدلی دي، نور هم فرصت ولري چې یو توافق ته ورسیږي. نیویارک ټایمز دغه راز لیکي، خلیلزاد ډېره هڅه کوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو د مخه د سولې یو توافق ترلاسه سي. د دې تبصرې په دوام راغلي چې په افغانستان کې مخالف سیاسي ګوندونه په اپریل میاشت کې د ولسمشرۍ انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي، خو ځینو یې د ټاکنو د ځنډ په اړه محتاطانه خوشبیني ښودلې ده چې شاید د سولې د هڅو تر څنګ ډېر وخت په انتخاباتو کې د احتمالي درغلیو مخه ونیسي. وال سټریټ ژورنال هم لیکلي چې شایي په دغه هیواد کې تر 19 کلنې جګړې وروسته د سولې توافق ترلاسه کولو لپاره د هڅو په هدف د افغانستان د ولسمشر انتخابات وځنډیږي. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو او سیاسي تحلیلګرانو له قوله لیکي چې په تیرو میاشتو کې استدلال کاوه چې د افغانستان ولسمشر انتخابات د سولې د توافق پر وړاندې یو خنډ ګڼل کیږي. هغوی د انتخاباتو ځنډ او حتی لغوه کېدو ته اشاره کړې ده. وال سټریټ ژورنال طالبانو ته د یو نږدې کس په حواله لیکلي چې وایي د انتخاباتو ترسره کېدل او د نورو 5 کلونو لپاره د یو نوي ولسمشر د کار پیل یوازې او یوازې جګړه اوږدوي. په دې مقاله کې په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو تجربې ته اشاره شوی چې وایي په هغه کې بې نظمۍ، د انتخاباتو د کارکوونکو نه تجربه، د رای ورکوونکو د لستونو نشتوالی او د رای ورکولو د مرکزونو په پرانستلو کې ځنډ موجود و. د وال سټریټ ژورنال په خبره همدا ستونزې او بې نظمۍ د دې لامل شوی چې د کابل ولایت ټولې رای د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا باطلې اعلان شوې او بیا وروسته د دغو رایو د بیا شمېرنې پر سر توافق وسو. سکاٹ ووردین د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو تحلیلګر دی. نوموړي وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې د څو نورو ټاکنو په مقایسه د افغانستان په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د خلکو ګډون لږ و او د رای ورکولو د خلاصو مرکزونو شمیر هم لږ و. د ښاغلي ووردین په خبره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اړتیا لري چې د امنیتي ځواکونو، سیاسي او قومي مشرانو په همکارۍ رای ورکولو ته د خلکو لاسرسی ډېر کړي.
د بلوچستانو د ازادي بخونکو غورزنګ لخوا تایید شوه چې یو مشري په یو برید کې وشل شوی. دوی ویلي چې د دې ډلې مشر اسلم بلوچ ل خپل 5 نورو ملګرو سره په یو چاودنه کې وشل شوی، خو د پیښې د ځای په اړه هیڅ نه دی ویلي. د ریپورت جزئیات لپاره به ظاهر نور.
د بلوچستانو د ازادي بخښونکي غورځنګ ویان جیان بلوچ په یوې اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خبره شوې، ویلي چې د دې ډلې مشر اسلم بلوچ او د هغه 5 ملګري په یو چاودنه کې چې ځای نه دی ښودل شوی وژل شوی. په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو افغان چارواکو ویلي چې وړمه ورځ د کندهار په عینومینه کې په یوه ځان وژونکي حمله کې د بلوچستانو یو کور په نښه شوی و. د بلوچ بیلتون پالو مشر او ملګری یې وروسته لاغه وژل کیږي چې 13 میاشت 3 وسلوالو په کراچۍ ښار کې د چین پر قونسلګری حمله وکړه چې په نتیجه کې 3 سربرید کوونکي، 2 پولیس او 2 ملکیان ووژل شول. د پاکستان سما ټلویزیون راپور ورکړی چې اسلم بلوچ د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار کې چې له بلوچستان سره پوله لري وژل شوی دی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. پاکستان له اوږدې مودې راهیسې خپل پخوانی سیال هند تورنوي چې په بلوچستان کې د بیلتون پالو ملاتړ کوي. هند بیا د بلوچو بیلتون پالو سره مرسته نه مني او پاکستان تورنوي چې په سیمه کې د اسلام پالو توندلارو ملاتړ کوي. بلوچستان چې ایران او افغانستان سره پوله لري له منرالونو او طبیعي ګازو څخه بډای دی، خو بیا هم د پاکستان یو له تر ټولو بېوزلو ایالتونو ګڼل کیږي. بلوچ بیلتون پالی له 16 لسیزو راهیسې د هغه څه پر ضد کمپاین کوي چې دوی یې د زیرمو ناسم کارول یادوي. د بلوچانو ازادي بخښونکی غورځنګ په تېره بیا د هغو پروژو سره مخالفت لري چې چین یې په پاکستان کې پلي کوي. دوی وایي د چین هر ډول اقتصادي پروژو کې د دوی له زیرمو کار اخیستل کیږي، خو بیرته د پنجاب په ګټه تمامېږي. بلوچستان پر پاکستان تور لګوي چې دوی د هغوی د خپل خوري لازم څخه قصدن محروم کړی دي. د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز پروژه د چین یوې لوی اقتصادي پروژې د یو کمربند یو لار برخه ده. دغه پروژه د چین د ولسمشر شي جین پینګ پروژه ده چې چین به د مرکزی جنوبی آسیا او د اروپا سره نښلوي. دا پروژه د وریښمو تاریخي لار ته عصري بڼه ورکوي. دغه لار له بلوچستان څخه تیریږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان پاچا په خپل حکومت کې د یو لړ مهمو بدلونونو عمل کړی دی. په دې بدلونونو کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر پر ځای نوی کس ټاکل شوی دی. په اړه یې له رضوان مراد نه تفصیل اورو.
د سعودي عربستان حکومت په مهمو څوکیو کې د ناڅاپي او پراخ بدلون لمخې د دې هیواد د بهرنیو چارو او د اطلاعاتو وزیران د ملي ګارد او د سیاحت ادارې مشران له دندو لرې کړی شوي دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د دې بدلونونو امر وکړ. د مالی پخوانی وزیر ابراهیم الاصاف د عادل الجبیر پر ځای د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شوی او شهزاده عبدالله بن بندر ته د ځواکمن ملي ګارد مشري سپارل شوی ده. ویل کېږي چې دا بدلونونه به د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان واک قوي او زیات کړي. ولیعهد محمد بن سلمان په ترکیه کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د خبریال جمال خاشقجي د وشل کېدو د قضیې له امله د نړیوالې ټولنې له سخت عکس العمل سره مخ دی. که څه هم سعودي د خامو تیلو په بیه کې د زیات کموالي له امله له اقتصادي ستونزې سره مخ دی، خو د تازه بدلونونو په لړ کې د انرژۍ، مالیې او اقتصاد وزیران په خپلو دندو پاتې دي. د خبریال خاشقجي د وژل کېدو موضوع پر امریکا د 2001 کال له تروریستي حملو راهیسې چې زیاتره عاملان یې سعودیان ول، د سعودي د حکومت تر ټولو خرابه ډیپلوماسي بلل کېږي. سعودي عربستان وایي جمال خاشقجي په استنبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د یو شمېر لوړ رتبه امنیتي سعودي چارواکو لخوا په خپل سري عملیاتو کې وژل شوی دی. خو د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یا سي اي اي ویلي دي چې د دوی موندنې ښیي چې د جمال خاشقجي د وژلو امر د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان ورکړی و. د سعودي عربستان په حکومت کې د مهمو کسانو له بدلیدو سره سره بیا هم ولیعهد محمد بن سلمان د دفاع وزارت په ګډون مهم امنیتي او سیاسي پوسټونه په خپل واک کې لري.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې یې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي اورېدلی شي. راځئ چې اوس له عصمت ساروان څخه د انټرنیټ په نړۍ کې د نوو انکشافاتو نه خبر شو.
د امریکا په کالیفورنیا کې به ژر یو نوی قانون تصویب شي چې پر اساس به له انټرنیټ سره د الکترونیکي وسایلو د وصلولو لپاره اسانه پاسورډونه غیر قانوني شي. د موډیمونو، روټرونو او نورو الکترونیکي وسایلو د انټرنیټ د اتصال اکثره مخکې تر مخکې جوړ شوي پاسورډونه ساده وي او کارونکي هم عموما نه بدلوي. له همدې کبله د خلکو انټرنیټي امنیت له جدي خطر سره مخامخ کیږي. د امریکا په کالیفورنیا کې ایالتي چارواکي غواړي چې د ټکنالوژیکي وسایلو تولیدونکي کمپنۍ تر فشار لاندې راوړي چې د خپلو محصولاتو امنیت زیات کړي. تاکل شوی دی چې دا لایحه له 2000 میلادي کال څخه پر قانون واوړي او په جدي ډول عملي شي. د دې قانون له تصویب وروسته به له دې ایسته بازار ته وړاندې کیدونکي موډیمونه، روټرونه او نور د اډمن پاسورد او 123456 په شان ساده پاسوردونه نشي لرلای. د کالیفورنیا ایالت والی یا گورنر جری براون هم له دې طرح سره موافقه اعلان کړې ده. متخصصان وایي د شیانو د انټرنیټ له عام کېدو او له انټرنیټ سره د ګڼ شمېر وسایلو د وصل کېدو له کبله ساده پاسوردونه زیاتې ستونزې پیښوي او باید نور خلک ساده پاسورد غوره نه کړي.
دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي اورېدلی شي. که انټرنیټ لرئ، بیا نو چې هر چیرې د ازادۍ راډیو خپرونې زموږ د ویبپاڼې له لارې اورېدلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له آزادي راډیو سره.
دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو په انتخاباتو په اړه سلا مشورې دوام لري او لایې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. زموږ د نن ورځې په خبرونو کې به پر دې مسلې نور رپورټونه او تازه جزئیات هم در سره شریک کړو، خو سپام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره لیدلې. د پاکستان د پوځ په یو بیان کې ویل شوي چې جنرال میلر او جنرال باجوه په سیمه کې د روان وضعیت او په ځانګړي ډول د افغانستان د روغې جوړې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو او مالی وزارتونو څخه غوښتي چې په کابل کې د وروستي تروریستي برید په شان د حملو د مخنیوي لپاره د ټولو دولتي تاسیساتو او بنسټونو د امنیت لپاره واضح پلان جوړ او عملي کړي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د لویو تغییراتو امر ورکړ. د دې بدلون له مخې د سعودي عربستان د مالی پخانی وزیر ابراهیم العصاف د عادل الجبیر پر ځای د بهرنیو چارو وزیر شوی. د پاچا سلمان په امر کې د سعودي د ملي ګارد مشر، د سیاحت د ادارې رئیس او د روغتیا وزیران له دندو لرې شوي او پر ځای نوي کسان ګمارل شوي دي. او د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي هیواد یې هوډ لري چې د روسیې په مشرۍ په ایروشین اقتصادي ټولنه کې د لا نور مدغم کېدو هڅو ته دوام ورکړي. دا د ازادي راډیو ده. د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي په 2013 میلادي کال کې له ایران څخه هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر چټک. پر موضوع دا یوسف خان صدران ریپورت اورو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي له ایران څخه هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ د تیر کال په پرتله زیاته وه چې رسمي شمېرې یې 5,002 کسانو ته رسیږي. د یاد سازمان د عامه اړیکو مرستیال محمد حدیث پردیس د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راستنېدونکو دا اندازه له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو په پرتله لوړه ده. دوی وایي د 2013 کال په همدومره موده کې له پاکستان څخه 2,028 کسان راستن شوي دي.
په 2013 میلادي کال کې چې موږ او تاسو په اخر کې قرار لرو د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه شاوخوا 800,000 کسان افغانستان ته راستانه شوي دي چې په دې شمېره کې ډېر شمېر له ایران څخه راغلي چې 5,500 کسانو شاوخوا کېږي او پارتیمانده له پاکستان څخه راستانه شوې دي.
ښاغلی پردیس وایي چې د همدې روانې میلادي میاشتې په یوه اونۍ یعنې د ډسمبر له 14 څخه بیا تر 22 نیټې پورې له ایران څخه 1,141 افغانان چې اسناد یې نه لرل راستنه شوي چې دا اندازه د وړمې اونۍ په پرتله 2% ډېروالی ښیي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم له ایران څخه د ډېرو افغان کډوالو د راستنېدو دلایل نه دي بیان کړي. د دغه سازمان چارواکي وایي دوی د راستنېدونکو افغان کډوالو په واک کې یوه اندازه مرستې ورکوي او د خپلو همکاریو د دوام ژمنه هم لري. له ایران او پاکستان څخه هیواد ته د کډوالو د راستنېدو لړۍ داسې مهال روانه ده چې افغانستان له جګړې، کورنیو بېځایه شویو او وچکالۍ په څیر له سترو ستونزو سره مخ دی. خو له ایران څخه د ډیرو کډوالو د راستنېدو دلیل څه کیدی شي؟ د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری په اړه وایي
موضوع
تحریم اقتصادی که علی ایران امریکا دی ویل ایران څخه راستنیدونکو د ډیریدو دلیل دا دی چې په ایران اقتصادي بندیزونه ډیر دي او پیسې د بهرنوی آثارو پر وړاندې لیدلې دي چې د کار هلته د میشتو افغانانو پر وضعیت بد اغیز کړی دی. د ټینګار کوي چې افغان حکومت باید راستنیدونکو کډوالو د سرپناه او کارموندنې فکر ولري او دوی ته لازمي زمینه برابرې کړي.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستان اوس مخکې لدې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د دې خبرونې ورسته خبری ریپورت راخلو او هغه هم د افغانستان د ختیځ کې د کونړ ولایت د دانګام درې په اړه دی. په دانګام دره کې له تیرو څو کلونو نامنیو وروسته اوس په امنیتي وضعیت کې تغیر راغلی. دانګام ولسوالی د ډیورن په فرضي کرخه پرته ده، که څه هم اوس هم دغه ولسوالی په یو شمېر سیمو د پاکستان د پوځ د توپچي بریدونه کېږي، خو پکې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې کمې شوې دي. د ازادي راډیو خبریال روحلان وری دې ولسوالۍ ته تللی او په اړه یې دا رپورټ راستولی.
د کونړ دانګام ولسوالی چې له نن څخه شاوخوا دوه کاله وړاندې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو تود سنګر و، هر ورځ به پکې په یو بل بریدونه کېدل او په جنگ کې د ښکېلو خواو تر څنګ به ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله رسېدله. قومي مشر محمد حنیف ازادي راډیو ته د جګړو د سختو شپو ورځو کیسه داسې کوي.
مخکې د دې نن ورځ نه د دانګام په ولسوالۍ باندې ډېر جنگونه شوي دي، ډېر بد حالات تیر شوي دي، خلک کډو ته مجبور شوي دي، خلکو مالونه د منځه تللي دي، کورونه شوي دي او ډېر ستونزو سره مخامخ شوي دي خلک.
عبدالغیاس وایي پخوا به د جنگ او ډزو له امله د ورځې په ډاډه زړه نشو ګرځېدلی، خو اوس حالات بدل شوي دي.
د خوا په پرتله شکر الحمدلله اوس امنیت لږ نه چې ډېر ښه شوی دی، ډېر دا ښه شوی چې موږ د شپې تګ راتګ آزاد دی.
محمد حنیف وایي چا چې د جګړو له ویرې خپل کلي او کورونه پرېښي وو، د هغوی یو شمېر بیرته خپلو مینو ته راغلي دي.
خو د پخوا په نسبت باندې اوس تقریبا په سلو کې 50% خلک به بیرته خپلو ټاټوبو ته راستانه شوي. هغه څوک چې د هغوی کورونه جوړ وو روغ وو هغو راغلي دي، او هغه خلک چې د هغوی کورونه سوي دي او د منځه تللي دي هغه اوس هم په نور ځایونو کې ژوند تېروي، او خلک هم لیوال دي چې همدغسې امنیت جوړ شي چې خلک په ښه شکل باندې خپل ژوند سرته ورسوي.
د دانګام ولسوال محمد رحمان دانشوای دوی ولس را خپل کړي او همدا لامل دی چې ولس ترې ملاتړ کوي او امنیتي حالات نور هم مخ په ښه کېدو دي.
په دانګام ولسوالۍ کې مخکې ډېر امنی وه او ډېر جنګونه وو، ډېر خلک کډه شوي دي. موږ د ولسونو سره کار وکړو، د علما سره او د مشرانو سره او د سپینګورو ځوانانو ټولو سره متنفذینو سره په ګډه باندې موږ د محلي پولیسو تشکیل سوا شو، ملي پولیسو کې ځوانان جذب کړو، ملي اردو کې جذب کړو، همدارنګه په سرحدي ځواکونو کې. که د شپې په سړک باندې سفر کوي هم که مشکل نشته، که د ورځې هم زیدار مکمل امنیت ده. ساحه چې زموږ د حاکمیت ساحه ډېره پراخه شوې ده، چې تاسو کله د شپې سفر کوو زموږ محلي ملي پولیس به مینې، اردو به مینې، سرحدي به مینې چې په لاره کې ولاړې.
خلک وایي د جګړو پر مهال اکثرو کسانو خپلې مینې خالي کړې وي، او څوک چې پاتې هم وو نو هغوی له کورونو نشو راوتلی. بازار بندو، خو اوس چې امنیت ته او جګړه نشته بیرته خلک خپلو کورونو ته راغلي او په خپلو کورونو او سیمه کې آرام ژوند پیل کړی دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر من دوستانو، آیا خبری است چې په کوم شمیر ماشومان لرو چې دوی ودونه کړي او اوس له ګڼو ستونزو سره مخ دي؟ د ماشومانو ودونه دوی کورنۍ او ټولنې ته کومې ستونزې پېښولی شي؟ نن په همدې کلغه کېږو له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کوونکی عزیز الله دی. وړاندې تر دې چې په دې خبرې وکړو چې په کم سن واده کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کوي، ښه به دا وي چې یوه احصایه راته ووایه چې موږ په کوم شمېر ماشومان لرو چې دوی په کم سن کې واده کړی ده.
موږ یو مطالعه ترسره کړه چې د کار او ټولنیزو چارو شهدا او معلولینو د وزارت لخوا دا مطالعه ترسره شوه، او د یونیسف په مالی او تخنیکی مرسته باندې، او د هغې په ترس کې په افغانستان کې د ماشومتوب ودونو په هکله دا سروې یا مطالعه چې د نورو سرویګانو په نسبت تقریبا یو جامع تحقیقاتي مطالعه ده، د هغې په ترس کې په افغانستان 15 ولایتونو کې چې عبارت و د بامیان، قندار، پکتیا، غور او بادغیس ولایتونو نمونه په شکل دا تحقیقاتي مطالعه ترسره شوه، د هغې په ترس کې معلومه شوه چې 2.5% د ماشومتوب ودونه په افغانستان کې لا تر اوسه دوام لري.
بدې پایلې چې دي کله چې تاسو ګرځې سروې کوي خلک وینئ، تاسو خپله څه لیدلې دي؟
بدې پایلې خو که موږ تاسو خلاصه توګه په درې زاویو باندې وغږیږو، یو د تعلیم له نظره هغه ماشومان چې ودیږي هغوی د تعلیم نه پاتې کیږي. د ټولنیزو مسایلو په هکله تاسو پوهیږئ چې یو جلی چې په کم عمر ودیږي هغه د خپل مسؤلیتونو او د سرګنۍ د مسؤلیتونو په حساب دونه چې لازمه ده وړتیا نه لري. نو له دې امله اکثر همداسې هم شوی ده چې د دې نامطلوبه واده نه بعد دوی یو بل سره جنګ او زور زیاتی نه کار اخیستی، حتی خبره تر طلاق و تفریقه پورې رسیدلی ده او دښمني د دواړو کورنیو ترمنځ پیدا شوی ده. د طبي له نظره تاسو پوهیږئ چې تقریبا 3.9% د تولداتو یا د زیږون اختلالات د هغه ماشومان په حق له دغه دي چې هغوی مخکې له 3 کلنۍ نه دوی ودیږي، هغوی طبي اختلالاتو سره مواجه کیږي. حتی 10% خطر د مرګ د همغې مور چې لا تر اوسه وړه ماشومه ده د هغه د پارازانی خطر هم متوجی. یو 1.2 یا 3% د ماشومانو چې کله چې زیږیږي مړه پیدا کیږي، د هغه هم علت هم د ماشومتوب بدونه دي.
دا دود ولی زیات ده او په دومره ګڼ شمېر ماشومان موږ دي قربانی لرو؟
دا خو مختلف وجوهات لري. یو د هغه لاملونو نه چې موږ تاسو ورسره مخ یو، غربت یا فقر، اقتصادي فقر دی. په دوهم قدم کې موږ تاسو د بیسوادی او د ماشومانو د حقوقونو بیخبري نه موږ تاسو غږیدلی شو. په زمن کې د ناسم رسم رواج یا دود او دستور نه موږ تاسو نوم اخیستی شو. ناامنی یا بې امنیتي بل عامل دی چې خلک د دې لپاره چې فکر کوي چې دلته جنگ ده، ناامنی ده او کېدای شي زموږ ماشومانو ته ضرر ورسیږي، هغوی ډېر زر ودونو ښکار کیږي. او بالاخره ځینې وختونه د مذهب نه غلط برداشت کې هم موږ تاسو ګورو چې ماشومان د ماشومتوب ودونو قرباني کیږي.
دلته موږ ډېرې ادارې لرو د دولت له ادارو سره یو ځای، مثلا یونیسف ده کنه، دوی په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟ البته کوم کارونه چې کړي ده څومره مثبته نتیجه لري؟
مؤسسه کملی دی کبنللی دوی هم مجبور دی چې د دولت تر څنګ ودرېږي او د دولت سره په همکاري دوی ځینې مشکلات ستونزو سره لاس او ګریوان دي او دوی ته د هلپ یا د پای ټکی باید کیږي چې یو د هغوی نه یونیسف دفتر دی. د یونیسف دفتر په ماشومتوب ودونو په هکله درې ځانګړې پروګرامونه لري. یو دا چې په خپله تقنینی اصلاحات د منځته راتلو په خاطر په اصطلاح اشتهار او وکالت کوي ترسو یو قانون چې د عدلی وزارت لخوا پارلمان ته وړاندې شوی ده او دا قانون لا تر اوسه تصویب نه دی شوی، د یونیسف په مالی او تخنیکی مرسته د عدلی وزارت لخوا جوړ شوی. مونږ په دې هکله کوشش کوو چې د پارلمان وکیل صاحبانو چې هغوی د ملت نمایندګان دي هغوی ته دا اډوکسي یا په اصطلاح اشتهار او وکالت وکړو ترڅو دا قانون تصویب کړي. په دې قانون کې د ماشوم توب ودونه مطلقا منع دی او دې قانون 14 فصلونو او 108 مادو کې تدوین شوی ده او ډېر محافظتي مسایل دي چې د ماشومانو د محافظت یا ساتنې د قانون په نامه یادیږي.
د خوغه قانون ده چې دا د کاغذ په مخ ده چې په دې کې د ماشومانو ودونه منع سوي دي کنه، موږ او تاسو عملا څه لرو چې هغه د خلکو په ځوان کې عملي سوي؟ یو خو د قانون مسله ای،
دویم قدم کې د یونیسف دفتر دولت سره په همغږۍ کې او نور شرکاو لکه ملي او بینالمللي مؤسساتو چې موږ د ماشومانو د ساتنې سیستم پیاوړی سیستم جوړ کړو، که د ملي په سطح ده، که د ولایتي په سطح او یا وړې وړې ټولنې په کچه یې
څه وخت جوړ
کړو. موږ کار کوو ورباندې، همدا اوس هم روان دي. خو دولت نه هم زمونږ د خواست او تقاضا دا ده چې مونږ سره په همغږۍ کې د دې ماشوم ساتنې سیستم د تقویې لپاره همکار شي او د ماشوم ساتنې سیستم مونږ سره په همغږۍ سره مخته بوزي.
بله، څومره تاسو سره د دولتي ادارې همکاري دي په دې برخه کې؟ کار
دوی مونږ سره همدا سروې یا استدی چې تقریبا دا مطالعه د می او جون د 2018 کال پترس کې تر سره کړ. هغه موږ سره د همکاري وکړه، د قانون له نظره د عدلی وزارت موږ سره همکاري وکړه، او اوس دا سیستم د ماشومانو د ساتنې په حق لچې ده د کار ټولنیزو او شهدا او معلولینو وزارت موږ سره قدم په قدم په همکاري سره روانه ده، او امید لرو چې د دې پترس کې حداقل موږ وکولای شو چې د ماشومتوب د ودونو څخه مخنیوی وکړو. په دریم قدم کې موږ د دولت نه دا خاص لرو او تقاضا هم ده چې په ټولنیز سکتور کې دوی په خپل بودیجه او فاینانسینګ وکړي، او د دې بودیجه د لرلو سره موږ کولای شو چې ټولنیز سکتور تر دې حده پورې تقویه کړو تر څو هغوی هم په دې حکله کار وکړي، او د دې ستونزې دپاره که د پای ټکې نه شي خوده حداقل کچه ټیټ راټیټ.
تاسو د اوس چا په صفت باندې چې د ماشومانو په کم عمر باندې د ودونو بدې پایلې مو لیدلې دي، کورنیو ته څه وایئ چې دوی خپله څه وکړه چې خپل بچي په دغه لوی مصیبت اخته نه کړي؟
کورنۍ تر ډېره حده پورې ځینې ځایونو کې دوی خبر دي د دوی د بدې پایلې نه، خو متاسف
په ځان نه راوړي.
یو په ځان نه راوړي، دویم قدم کې دوی د دینی برداشت غلط برداشتونو له مخې یا د دود او دستور له مخې مجبوریتونه لري. مثلا همدا مطالعه چې د کار ټولنیزو وزارت ترسره کړه، په دې کې تقریبا 2% هغه کسان دي چې دا ځان باندې منلی دي، او 80% دې زه یو ضرورت بولی چې باید ماشومتوب ودونه وشي، حال دا چې 30% دې ته په اصطلاح بد کار وایي. دویمه مسله دا ده چې زموږ په ټولنه کې د نکاح یا ودونو ثبتول یو عام رواج نه دی، خلک خپل ودونه نه ثبتوي.
دا به څنګه مخنیوی وکړي د ماشومانو له ودونو نه؟
یو د همدا لاملونو نه دا ده چې باید راجستر شي، ثبت شي نکاح یا ودونه.
یعنی که ماشوم بیا کوم قانوني جزاسته غوښتنه
ته روشته دی، تاسو پیګه چې ماشومتوب ودونه جبري ودونه دي، ځکه چې ماشوم د خپل رضایت اظهار نشي کولای او کامل اهلیت نه لري چې تعاقد وکړي. په خپل نکاح یا واده چې دا یو قرارداد دی چې د طرفینو ترمنځ د یو ګډ مشترک ژوند لپاره جوړیږي، خو چې کله یو خوا یا دواړه خوا ماشومانی هغوی د خپل کامل اهلیت خاوندان نه، نو له دې خاطره د دوی رضایت سوال لاندې راځي. جبري ودونو په حقلا دولت حکم کوي، ماده یې زما په یاد نه ده، ولی زما دونه په یاد دی چې اپس متوسط اجازه ده هغه چا چې دوی مجبوری واده ته چې د یو کال نه تر 15 کاله پورې اجازه ده.
ډیر زیاته مننه، ژوندی اوسئ.
تاسو نه مننه، کورم ودان.
تاسو له ازادي راډیو څخه د ماشومانو د ودونو پاکله د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې د برخې د کارکونکو عزیز الله خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه هیچاري. نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو سلام. آیا تاسو خپل ماشومان ته کیسې کوي؟
ولا د قصو ویلو د پاره خو موږ بيخي وخت پدنه لرو چې یو قصې مزدنه دي.
ماشومان ته کیسې ویل د غوي په ذهن څومره مثبت ګټ لري؟
قصه دومره د ماشوم په ذهنیت باندې دغه پروزنه کې دومره مثبت غیز لري کده موږ بدن چې خورو ته ضرورت لري.
او ماشوم ته په کوم لهن یا شیوه کیسې باید وشي؟
نو بناءن د ماشوم د سطح مطابق الفاظ لټول او دغه الفاظ په هغه موسیقي ویل چې د باور وکړي چې زما مور یا زما استاد غواړي ماته اوسره بیان.
خوګوري دین کو نن د کور کلی په خبرونه کې هم دې موضوع ته تم کیږو چې د ماشومان په ذهن کې د کیسو مثبت اغیز څه ده او کوم کیسې باید ماشومان ته وویل شي. د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه او په پای کې د ماشوم د ادبیاتو له یو استاد سره مرکه هم لرو. زه سهار ګل میرزا یم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. ملتیا مو وکړه.
گران اوریدونکو ماشومان ته د کیسو لوستل د هغوی د فکر او مغز د ودې سبب ګرځي. ماشومان ته د کیسو په ویلو سره له دې چې د خپل مور او پلار له غږونو سره بلدیږي خبرې کول هم زده کوي او کلمې سمې او بشپړې ادا کولی شي. کېدای شي یو شمېر خلک په دې ان وي چې ماشومان خو په هیڅ نه پوهیږي، نو ولې ورته کیسې ووایو؟ حال دا چې د ماشومانو مغزه زده کړې او منلو ته تیار وي. هغوی دا خوښوي چې د خپل مور او پلار غږونه واوري او له چاپیریال سره بلد شي. کیسې او داستانونه هم د ماشومانو د شخصیت په بشپړولو کې ډیره ونډه لري. په نورو هیوادونو کې اکثره کورنۍ دې موضوع ته پام کوي او یو ځانګړی وخت د ماشوم د کیسو لپاره لري، خو په افغانستان کې بیا دا دود کم تر سترګو کیږي. داسې کسان هم شته چې هغوی خپلو ماشومانو ته کیسې نه وایي او ځان ته دلایل هم لري. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدی داسې وایي:
قصه ویلو د پاره خو موږ بیخي وخت په دنه لرو چې یو قصه مزدن دي. زه چې کله په دې دنیا ته ما سرګ غړول دي په انقلاب کې لوي شوم، زه ما قصه بغیر لدنه نشته چې چیرته انتحار شو، چیرته جنگ شو، چیرته مړی شي. نو دبره وخت هم نه لرو چې ما شومان سره قصه وکړو. دا ټول د دې لټ د سبب داده چې موږ په خپل ورځنیو چارو کې ډیر نه خالي ګورو، بیا عدالتي غانې دي، نو په دې اساس باندې نه نشم کولای قصه. ځکه چې په کورنۍ کې زه او د ما شومان عمر دغه ما شومان عمر په خپل روزمره چارو کې بوخت وي، هغه کور په کارونو کې او زه په بیرون
ماشومانو ته چې کیسې ویل کیږي هغوی هیڅکله هم نه ویریږي. کله چې ماشومانو ته کیسې ویل کیږي نو هغوی خپل ځان د هغه ښه مثبت او مرکزی کرکټر په رول کې ویني، د هغه په کړوړو فکر کوي او د هغه د بریالیتوب په تمه وي. په دې معنی چې ماشومان په کیسو کې ذهني ونډه اخلي. نو آیا تر دې به نورې ښې ګټې د ماشومانو لپاره وي؟ همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ولی خان هغه څوک دی چې خپلو ماشومانو ته کیسې وایي. نوموړی داسې راته غږېدلی دی:
بالکل کیسې ورته وایو، خو کله چې موږ د ورځې له خوانه وخت نه لرو، بیا د ماښام یا د شپې له خوانه خپلو بچیانو سره کینو او هغوی ته پخوانۍ کیسې، تاریخي کیسې دي، هغه کیسې چې د پلرونو نیکونو نه موږ ته په میراث راپاتې دي، هغه هغوی ته بیانوو او موږ ته به هغه مشرانو خویندو به کیسې راته کولې، حتی مور به راته کولې. دا پخوانۍ خو به د پیرانو د دیبانو د بلاګانو داسې یو کیسې به کولې. موږ ته دا کیسې له پلرونو نه یا د ورونو نه د میندو نه راپاتې دي او موږ یې خپلو بچیانو ته اوس بیانوو.
اینشتاین وایي که غواړئ چې ماشوم مو هوښیاره وي کیسې ورته ولولئ، او که غواړئ چې ماشوم مو ډېر هوښیاره وي نو ډېرې کیسې ورته ولولئ. همدارنګه ماشومان هم ډېر له کیسو اورېدلو سره مینه لري. د کابل د خیرخانې اوسیدونکي زهرا مو پوښتلې چې آیا د دې کیسې خوښېږي. نوموړی په ځواب کې داسې راته وایي:
زما زیات ډېرې کیسې خوښېږي. عمر جان مې کیسې کوي، پلار جان مې ټول چې دي ما ته کیسې کوي. هلته مکتب ته لاړ شم، هلته م استاد ما ته کیسې کوي، د زرمینې قصه، ګیدړې قصه کوي. چې بیا زه کور ته راځم، ورورک او خورک ته مې زده کوم. بیبي مې دغه وایي موږ چې واړو سم کول، هغه سم کول کیسې مې ډېرې زیاتې خوښېږي.
دا هم ثابته شوې چې په ماشومانو کې د اورېدلو ځواک د خبرو کولو تر ځواکه حساس وي، ځکه چې ماشوم له خبرو اترو سره ډېره مینه ښیي او غواړي ډول ډول غږونه واوري. دا چې ماشوم ته په کوم انداز کیسې وویل شي او د کوم لحن څخه ګټه پورته شي تر څو په ماشوم مثبت اغیزه وکړي. ممنون مقصودی چې د کونډې زوی سریال سربیره یې په ګڼو فلمونو کې تمثیل کړی، په اړه یې داسې غږېدلی دی:
ماشوم د راتلونکي ځوان او د ژوند واقعا رئیس بللی شو. که چیرته دغه ریاست ته د رسېدو پورې موږ د ده په ژبه د ده د روح په نظر کې نیولو سره الفاظ، کلمات، لحن او موسیقی د کلام تقدیم کو او کوم مسائل چې د ده د وجود جذب ورته آماده ای، فکر کوم چې دا ډیره نیکه خبره ده. نو بناءً د ماشوم د سطح مطابق الفاظ لټول او دغه الفاظ په هغه موسیقي ویل چې د باور وکړي چې زما مور یا زما استاد غواړي ماته اوسره بیان. د مثال په ډول یو ماشوم دی او دا دوا نخري، سینه په خدا او ستونه سخت خراب دی او تبه یې ده، دا دوا نخري وای نه خورم. او که چیرته مور وای چې اهره بچه مې دا دوا خو ډیره خوږه ده، بچه مې ښه کیږي، کاکای واخله کړپ درمنې نارې کېچې نه خوله خلاصوي او تاته وایي چې ماته دوا راکه. نو موسیقي د کلام یا لحن چې په هغه کې د ماشوم د روح د نازولو بېلګې پکې پرتې دا یو هنري کار دی.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
شامل صفایما زما په نظر ماشومان ته کیسې ویل په کورنیو کې ډیر یو ښه عمل ده او ډیر تاثیر گزاره هغه ده.
من نجلا د کابل ولایت اوسیدونکی، کیسې کول ماشومان ته ډېر ښه اغېز لري، هغوی ذهن روښانه کوي، هغوی ته د ژوند کولو طریقه ښکاره کوي.
مشکان صافی مات مکریان زما په نظر ماشومان ته کیسې ویل ډېر ښه کار ده، خصوصا هغه کیسې چې مثبت اندیشي بیا تا ماشومان ته ډېر مرسته کوي، خصوصا هغې مطالعه سره یو آشنا کوي.
ګوردینکو دا چې کیسې څومره مثبت انګیزه په ماشوم کې پیدا کوي او کومې کیسې باید ماشومانو ته وویل شي، د دې پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د پانتون له استاد یاغلی نرګس مومند حسنزی سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته ستاسو پام را بولم.
پښتنه به داسې مطرح کړو چې دا د کیسو ویل په ماشومانو باندې یعنی څومره مثبت اغېز لري.
قصه دومره د ماشوم په ذهنیت باندې د هغې په روزنه کې دومره مثبت اغېز لري لکه د مونږ بدن چې د مونږ وجود چې د خوړو ته ضرورت لري، د ماشومانو د ذهن هم دومره قصو ته اړتیا لري. یعنی قصه هر هغه څه چې مونږ غواړو د ماشوم نه جوړ کړو، هر هغه څه چې مونږ غواړو ماشوم په هماغه توګه مونږ وروزو، مونږ دا کار د قصو په وسیله کولی شو. یو بالکل یو مثبت اغېز لري په ماشوم باندې.
هغه لسان دا چې کومې کیسې ماشومان ته باید وویل شي، ځینې وخت ډار کسی ماشومان ته ویل کیږي، د پیریانو کسی ویل کیږي، اوس به تاسو راته وایئ چې کومې کسی ماشومان ته ډېرې مفید تمامېږي.
مونږ که ماشومان ته قصې کې منفي ذهنیت ورکو، هغه ماشوم منفي رالویږي، او که مثبت ورکو، مثبت رالویږي. قصې باید ماشومان ته مثبت ذهنیت ورکړي. په قصو کې ماشومان ته مینه پرته وي، اخلاق پرته وي، خیانت نه وي پروت، ایمانداري پرته وي، یو بل ته درنښت پروت وي. دا هغه څه دي چې مونږ ماشومان د دې فاصله روزلی شو، او مونږ ماشومان ته باید په قصو کې ښه شان ورزده کړو. نه دا چې مونږ ماشومان ته په قصو کې جنگ ورزده کړو، مونږ ماشومان ته ټوپک ورزده کړو، مونږ ماشومان ته دا ورزده کړو چې جنگ کې باید شي وشي. نه، نو باید تر ډېره حده هڅه وشي چې ماشومانو ته په قصو کې ښه شان ورزده
کړو. ځینې کورنۍ داسې هم شته چې هغوی به خپل ماشومان ته کیسې نه وایي. ستاسو په نظر عمده لامل به څه وي چې ځینې کورنۍ ماشومان ته کیسې نه وایي؟
یو خو شاید مونږ د ځینې میندې یا پلرونه د تنبلۍ له امله دا کار نه کوي، ځکه چې وایي که زه قصه ډېر ورته کوم هغه به د مانه ډېر زیاته پوښتنې وکړي، او زه د هغې د پوښتنه کولو حوصله نه لرم. او بل دا چې مثال یو مور ده، د هغې ډېر زیات ماشومان د هغه نشي پسې رسېدلی، نو دا یې هم علت دی. خو د ما پیغام به دا وي چې نه، میندو او پلانونه څوک چې ما غږ ده اوس اوري، چې تاسو هر هغه څه چې تاسو غواړئ خپل ماشوم ته ورزده کړئ، هغه د قصو په شکل ماشوم ته ورزده کړئ، او بیا یې تاسو نتیجه، مثبته نتیجه یې تاسو په خپله خپل سترګو په وړاندې لیدلی شئ.
تر اوسه پورې تر دې مودې پورې څومره کار شوی ده د ماشومان ادبیاتو ته، خصوصا دې موضوع ته چې ماشومان ته د کیسې ویل شي، څومره ما پوهاوی ورکړ شوی، څومره کتابونه چاپ شوي دي؟
که مونږ داسې د ډېر پخوا راهیسې وګورو، هغه ماشوم ادبیات چې کلونه د مخکې هغه چې ماشوم ادبیات بلل کېدل، هغه وخت د اوس وخت سره ډېر فرق کوي. پخوا د ماشومانو د په ښوونځي کې هم دوی څه کتابونه چې لوستل، هغه هم د ماشومانو ادبیات و. نه، ماشوم ادبیات هغه نه دي. ماشوم ادبیات د ماشومانو د خلاقیت رامنځته کولو لپاره د ښوونځي د درسونو برعلاوه کتابونه دي چې ماشومان خلاقیت مونږ راوروزو. هغه دغه پسله پیدا کول شو مونږ ته داسې مونږ داسې غواړو ترڅو ډیر کار شوی وي خو بیا هم عمر چې د مونږ غوښتنه ده هغه عمر نه دی شوی مګر بنا پر دې اوضاع او د حالات او دغه کم پاملرنه چې ده بیا کې دغه په وروستیو څو کلونو کې نسبتا کار ډیر شوی دی
څه کول په کار دي نور هم چې باید دغه ذهنیتونه کورنۍ ته هم ورکړ شي چې ماشومانو ته حتما باید قصې ویل شي د تر څنګ چې روزنه ورکوي د تر څنګ چې پالنه کوي حتما د یو برخه د قصو وي
په لومړي سر کې خو دا به ډیر ښه وي چې مونږ د ماشوم ادبیاتو لپاره په لومړي سر کې مونږ په پوهنتونونو کې یو بیله څانګه ولرو مونږ مشکل دلته چې دې برخه کې کار کم شوی دی نو کې کار ډیر وشي کتابونه ډیر ولیکل شي او خلکو دغه ورکړ شي خلک هغه ولولي معلومدار د دې د غلیدون کې ډیر لوستون کې ډیریږي نو لومړی غوښتنه به مونږ دا وی چې دلته باید د پوهنتونونو کې په خوندځي کې د برخه ته پاملرنه واړی دغه ماین دی پرونه د د خپل دغه د ماشوم د روزلو لپاره یو اساسي جز وګڼي
ډیر مننه کوم
مننه له تاسو خیر سي
خبرېدونکو خکاره ده چې موږ باید خپل ماشومان ته کتابونه مجلې د کیسو ټولګي او داسې نور څه چې غټ او روښانه انځورونه ولري ولولو دا ځکه چې دا کار په ماشومان کې د بلدتیا او په ماشومان کې د غبرګون سبب کیږي په همدې هیله د کور کلی د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو تربیه خو وخت
سلام و درود بر